خسته نباشین احمد.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو ستړي مشي عباس صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې شوې او تر 9 بجو پورې د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه ته مهم هرکلی کوم. د دې خبرونه پر راپورونه کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د تیرو څو کلونو جګړې مستند کړي او اوس د حکومت کار دی چې دا راپور خپروي کنه. د کمیسیون همدارز ویلي چې حکومت کولای شي د سولې پراتلونکو پروګرامونو کې له دې راپور څخه کار واخلي. نور موضوعات هم لرو او په ورستۍ برخه کې به د ازادۍ رادیو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو واوري. خو لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې حمیده عثمان اوروی.
د افغانستان او امریکای ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون او د لندن د کانفرنس په اړه خبرې کړې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوی حکومت ته وړاندیز کړی چې د سولې او روغ جوړې په برخه کې لاغه مستند راپور څخه کار واخلي چې د تیرو درویشتو کلونو د تاوتریخوالي پیښې پکې ښودل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د 2014 کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزۍ او کیلاش ساتیارتي د پوهنې په برخه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډې همکارۍ ټینګار کوي. پورا خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له افغانستان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرائیه مشر عبدالله عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې وایي چې اوباما افغان مشرانو ته د ولسی جرګې لخوا د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون د تصویب او د لندن او برکسل د غونډو د بریا مبارکي وویله. د سپینه ماڼۍ بیان زیاتوي چې دواړو خواوو همداراز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي دندو د ختم او د غوڅ ملاتړ په ماموریت د هغو د بدلیدو د افغان ځواکونو د روزنې او د افغانستان د سولې له هڅو د امریکا او سیمې د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو همداراز پر روانه میاشت کې د سلام مشورو پر دوام هم موافقه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوی حکومت ته وړاندیز کړی چې د سولې او روغې جوړې په برخه کې لاغه مستند راپور څخه کار واخلي چې د تیرو درویشتو کلونو د تشدد پیښې پکې ښودل شوي دي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا راپور ځکه ډیر مهم ده چې دایمي واقعیتونو پر اساس برابر شوی دی. په دې راپور کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون جوړ کړی د یو شمېر هغو کسانو نومونه ذکر شوي چې په تیرو جګړو کې ښکېل وو او اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې کار کوي. د دغه کمیسیون مشر وایي هر وخت چې حکومت غواړي دغه راپور خپرېدو ته چمتو دی. میرمن سمر وایي پخوانی حکومت د دې راپور د خپرېدو لپاره سیاسي اراده نه درلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام د لوبو لپاره د منتخب لوبغاړو د خوښولو لړۍ پیل کړې ده. دغه بورډ مشر شهزاده مسعود ازادۍ راډیو ته وویل چې د وس لپاره یې دېرش کسان په پام کې نیولي چې له دوی څخه به وروسته 15 کسان غوره شي. شهزاده مسعود د دغو دېرشو لوبغاړو په اړه وویل
یوازې دا چې د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره غړي پکې دي، بلکې په دې کې د الف لوبډلې او همدارنګه د 19 کلنو لوبډلې پېژندل شوي سیرې په دغه دېرشو کسانو کې دي چې تر څو موږ وکولای شو تر دې نه یوه ښه لوبډله انتخاب شي.
ټاکل شوی د کرکټ نړیوالې سیالۍ د 2015 کال په فبروري میاشت کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. او دا هم سیمایز او نړیوال خبرونه. د 2014 کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملاله یوسفزۍ او کیلاش ساتیارتي د پوهنې په برخه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډې همکارۍ ټینګار کوي. ټاکل شوی ولاس کلن ملاله او شپېته کلن ساتیارتي نن دغه جایزه ترلاسه کړي. دوی پرون د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د پولې د دواړو غاړو ترمنځ د یووالي د ماشومانو د پوهنې او له بېوزلۍ څخه د ژغورلو پر اهمیت خبرې وکړې. ملاله یوسفزۍ چې د نجونو د زده کړې یوه فعاله ده، دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا پر سر وویشتل شوه. نوموړی د ماشومانو زده کړه یو حق نه بلکې یوه دنده وبلله. ملالۍ خبریالانو ته وویل
We are not here just to accept the award and get this medal.
هغه وایي موږ دلته د دې لپاره نه یو راغلي چې خپل جایزه ترلاسه کړو او خپل مډال واخلو او بیرته خپل کورونه ته ولاړ شو. نه، موږ دلته راغلي یو چې ماشومانو ته ووایو تاسو ولاړېدو ته اړتیا لرئ. تاسو باید د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړئ. اوس د دې وخت نه دی چې نورو ته په تمه شئ تر څو ستاسو لپاره غږ پورته کړي. دا تاسو یاست چې کولی شئ نړۍ بدله کړئ، نو د دې لپاره تاسو باید یو ګام پورته کړئ. شازیا رمضان او کائنات ریاض د ملالۍ دوی ملګري دي چې له هغې سره یې اوسلو ته سفر کړی دی. دوی خبریالانو ته وویل چې دوی هم له ملالۍ سره په دې مبارزې کې ورګډي دي تر څو دا یقین ترلاسه کړي چې نجونې د زده کړې چانس ترلاسه کوي. د امریکا ځانګړي استازي د اټومي وسلې د نه کارولو په اړه نړیوال کانفرانس ته په وینا کې هغه غوښتنې رد کړې چې د اټومي وسلو د سمدستي محدودولو د تړون په اړه وشوې. آدام شینمن پرون د ویانا د کانفرانس په څنډو کې خبریالانو ته وویل واشنگټن غوره ګڼي په نړۍ کې د اټومي وسلو شمیر ګام په ګام راکم شي. شینمن وویل که امنیتي حالات مناسب وي موږ کولی شو د دې وسلو د ډېر کمښت په برخه کې لا ډېر کار وکړو. او ولسمشر اوباما ورته ژمن هم دی، خو سمدستي د یوې داسې تړون کول چې په نی ډول ټولې اټومي وسلې محدودې کړي ډېر عملی اقدام نه بریښي. دا دریم کانفرانس دی چې د اټومي وسلو د مخنیوي په هدف جوړیږي، خو لومړنی کانفرانس دی چې د امریکا او برېټانیا ډیپلوماتان پکې ګډون کوي. دغه کانفرانس ته روسیې، چین او فرانسې چې اټومي وسله لرونکي هیوادونه دي خپل استازي نه و لیږلي، خو هند او پاکستان ګډون پکې کړی و. شمالي کوریا چې تر اوسه درې ځلې اټومي ازموینه ترسره کړې او اسرائیل چې ډېر ګمان کېږي اټومي وسله به ولري هم په دې غونډه کې حاضر نه و. او وروسته خبر دا چې وی ویبپاڼې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نوم ډلې لخوا کارول کېږي پرون یوه ویډیو خپره کړې چې ښایي دغه ډله یو کس له بامه راغورځوي او وروسته یې څنګ سروي. دا کار وروسته له هغې وشو چې د دې ډلې یوې محکمې حکم وکړ چې دغه کس هم جنسګرا دی. له دې تصویرونو سره یو ځای په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د یوې اسلامي محکمې حکم دا دی چې دا کس باید د سیمې له تر ټولو لوړې څوکۍ نه لاندې وغورځول شي او بیا لوړې څوکې نه لاندې وغورځول شي او بیا سنګسار شي. اعلامیه وایي دا محکمه په الفرات ولایت کې ده او اشاره یې هغې سیمې ته ده چې د سوریې او عراق د پولې په اوږدو کې پرته ده. دغلته د فرات رود له سوریې څخه عراق ته بهیږي. تر دې وړاندې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې په نومبر میاشت کې په سوریې کې دوه کسان د همجنسبازۍ په تور سنګسار کړي وو. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زمون خاکله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې باور چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي د تیرو جګړو په اړه د دې کمیسیون راپور برابر دی او اوس د حکومت کار دی چې خبروي کنه. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تورونو لړۍ وروسته د کونړ والی له اسلام آباد څخه هغه ډول اقدامات غواړي چې کابل یې کوي.
موږ د تاغوت کله چې موږ د لاسه به گاونډیان نو متضرر کیږي او د گاونډیان نو هم دغه توقع لرو چې لکه موږ چې ستاسو په مبارک اخلاص لرو دغه شی اخلاص پیدا کړي.
ولایت تزو او ګورود چې هلته روان دي او په مزار شریف کې د ښار له کثافاتو د پرېښنا د تولید پروژه فعالیږي.
د برق جوړونې پروژه وه د سازمان وپتېله چې دا پروژه به دوی په بلخ ولایت کې په نمونوي شکل جوړوي.
د جګړو له کبله په کابل کې د یوې بې ځایه شوې کورنۍ لیدو ته به هم ورشو چې شپږ ماشومان لري او په نشو اخته شوي دي. په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بایو ټیټې دوه طبقاتونه وکړو. نور موضوعات هم لرو او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د امنیت او د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره باید د بشري حقوقو سرغړون کې مجازات شي. د بشري حقوقو د کمیسیون مشر سیما سمار د بشري حقوقو د نړیواله ورځ د شپږشپېتمې کلیزې په غونډه کې پرون په کابل کې ویل چې د افغانستان حکومت باید په هیواد کې د مافیات فرهنګ لمنځه یوسي. خدا دې میرمن سمار نن له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دي چې د منا د اوبخې د افغانستان د جګړې د ترسیم په نوم راپور خبرولو ته تیار دی او افغان حکومت که غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي نو د دې راپور څخه ګټه پورته کولای شي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات او روي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د انتقالي عدالت په تړاو د حکومت عمل پلان ته اشاره کوي او وایي هغه راپور چې د دغه هیواد د تیرو درویشتو کلونو جګړو او تاوتریخوالي پیښې پکې په مستند ډول راټولې شوي چمتو دی. د دغه سازمان مشر سیما سمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې اوس د دغه راپور د خپرېدو په اړه پریکړه په خپله د حکومت په خوښې پورې اړه لري.
گزارش اساسا گزارش حکومت است.
نوی راپور اساسا د حکومت راپور دی. پخوانی ولسمشر له بده مرغه ونه غوښتل چې هغه خپور سي. له نوی ولسمشر سره مې تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. هر کله چې حکومت چمتو وي زموږ راپور آماده دی او موږ به یې ور وسپارو. د انتقالي عدالت بهیر چې په افغانستان کې د سولې، روغې جوړې او عدالت نوم ورکړل شوی، په 2018 کال کې د لندن په کنفرانس کې د افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تصویب شو او بیا افغان حکومت د هغه د پلي کېدو لپاره پروګرام جوړ کړ. د میرمن سمر په خبره د دې پلان یو ګام دا و چې باید په افغانستان کې د تیر جګړو او شخړو یو مستند راپور جوړ شي. که له یوې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې راپور خپرول د حکومت کار بولي، بل خوا افغان ولسمشر اشرف غني په لندن کې د یوې وینا پر مهال د دغه راپور د خپرېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
The Human Rights Commission can release its report. It does not depend on me.
دوی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کولای شي دا راپور خپور کړي. دا په ما پورې اړه نه لري، هغه په کمیسیون پورې اړه لري. ما د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې تاسو به هر کال د بشری حقوقو په اړه یو راپور ولري چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا به ارزول کیږي. موږ به د دې کمیسیون موندنې جدي نیسو او عمل به پرې کوو. خو پوښتنه دا ده چې دغه راپور به څوک خپروي؟ د افغانستان حکومت که د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون؟ دغه پوښتنه مې د سیاسي او حقوقي چارو له څېړونکو اکبر وردک څخه مطرح کړه. ښاغلی وردک، د افغانستان په خپلواکو ادارو کې په عملي برخو کې استقلالیت ته د شک په سترګه ګوري. دی وایي
دا د بشر د حقوقو د موسسې وظیفه ده چې دا ډول راپور خپور کړی وای، مګر په افغانستان کې مالي شرایط داسې دي چې حکومت او د دولت موافقې نه پرته یا مستقلې ادارې نشي کولای چې خپل سر باندې بعضې اعمال ترسره کړي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې هم د افغانستان دولت او هم د بشر د حقوقو مستقله اداره ګډ مسؤلیت لري چې دا راپور په ډېر عاجله توګه باندې خپور کړي، چې د جهانیانو او په تېره تېره د افغانستان د هغو خلکو چې په دې دوره کې
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې راپور کې د یو شمېر داسې کسانو نمونه هم شته چې په تیرو پیښو کې ښکېل بلل شوي او اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې دنده ترسره کوي. د دغه کمیسیون مشر وایي تیر حکومت د دې راپور د خپرېدو لپاره له لویه سره سیاسي اراده نه درلوده. هغه یو دلیل دا بولي چې حکومت د دغه راپور د جوړوونکو لپاره چې د بشري حقوقو د سازمان کارکوونکي دي امنیتي خوندیتوب نسو ورکولی. سیما سمر نوی افغان ولسمشر ته وړاندیز کوي چې د سولې د بهیر په برخه کې له دې راپور څخه کار واخلي، ځکه د دې په خبره هغه واقعیتونه پکې راټول شوي چې د عیني شاهدانو له خولې ویل شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
زموږ غاګله آزادی رادیو اوري. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د کونړ والی وایي په دې ولایت کې افغان او پاکستانی وسلوالو د افغان ځواکونو پر ضد لاسونه سره یو کړی دي. د کونړ والی همدار زیاتونه کوي چې په دې ولایت کې د پاکستان پر خلاف وسلوال نشته. کومې خبرې چې پاکستانی چارواکي کوي په ځای نه دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري پر راپور کې واوري.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل کله ناکله پاکستانی چارواکي دا وکوي چې ګنی د دوی وسلوال مخالفین په کونړ کې وسیږي او له دې ځایا په پاکستانی ځواکونو بریدونو لپاره له سرحد اوړي، خو دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري.
او دلته خو چې څومره راغلي دي هغه که تحریکان دي که هغه لشکر طیبه ده که زموږ مجاهدین دي که زموږ طالبان دي ټول په یو کور کې په یو ګاونډ کې اوسیږي. طالبان سیو ځښوی دي مونږ ته خپل دومره تنگ اهداف ټول شریک.
والی وای دوی ژمنه کړی چې په خپل خاوره کې به د ګوندې هوادون مخالفین نه ساتي او همداراز له ګوندې هم غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
موږ د تعهد کله چې موږ د لاسبه ګوندې نه متضرر کیږي او د ګوندې نه هم دغه توقع لرو چې لکه موږ چې ستاسو په مبارک اخلاص لرو دغه سي اخلاص پیدا کړي. چرته به موږ د شال اجازه ورنکو چې هغه د کونړ خاوره د زموږ د ګوندې په مقابل کې استعمال کړي.
هغه وایي چې پاکستانی او طالبانو سره د افغان دولت ملګرتیا او ملاتړ موجود وي نو به ولې د افغان ځواکونو خلاف بریدونه کوي؟
چې څومره چې زموږ د افغاني قواو په مقابل کې دلته دغه تحریکان مړ دي، یعنی زه به تاسو ته نمونه هم دروښیم چې دا زموږ سره په جنگ کې مړ کېږي. دا څنګه زموږ حمایتیان دي چې هم موږ وژني هم زموږ سره په جنگ کې مړي د حکومت سره، او هم وایي چې دا د حکومت د افغانستان د حکومت حمایتیان دي. زه دا فکر نه کوم او نه منم دا خبره.
خلک وایي له تیرو څو لسیزو افغان چارواکي شکایت کوي چې وسلوال مخالفینی په پاکستان کې روزل کیږي او د بریدونو لپاره افغانستان ته راوړي، خو دوه کال کیږي چې د تور تداوی پاکستاني چارواکو هم شروع کړی دی.
په راپور کې مو د کونړ د والی سرګندونې اوریدي چې وایي په افغانستان کې د پاکستان د حکومت ضد وسلوال نشته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته ورسید، خو د امریکا متحد ایالات د افغانستان د امنیتی ځواکونو لپاره اندېښنه لري چې آیا له یاغیانو سره به په یوازې سر جګړې ته دوام ورکړی شي کنه. اسوشیټیډ پرس خبری آژانس په باور دغه اندېښنې واشنگتن د ته هڅولی چې خپل پوځي ماموریت په افغانستان کې په یو ډول سره دوه کاله نور هم دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل احمد شیباراوروي.
درې اونۍ وروسته په افغانستان کې څه باندې 13 سره بهرني پوځیان وي. درې کاله مخکې دا شمېره 140 سره تر رسیدلې وه. اسوشیټیډ پرس آژانس د ناټو د یو چارواکي په وینا وایي چې د ژمي په درېو میاشتو کې به یوازې نږدې 11 سره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. مخکې دا شمېره له پلان سره سم شاوخوا 10 سره یاده شوې وه. د راتلونکي کال تر اخیره به دا شمېره نیمه تر کم شي او بل کال به امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي. د پوځي چارو یو شمېر افغان څېړونکي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل سمه پرېکړه نه ګڼي. جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل
ناتو باید دا خپل فیصله د هغه وخت پورې باید دی نوې کړي، تر هغه چې مخالفین د دولت افغانستان ځای شوی وي یا مذاکراتو ته حاضر شوی وي او مداخلات خارجي خصوصا د همسایګانو مخصوصا د پاکستان په افغانستان کې قطع شوی وي، دا به د افغانانو لپاره یو ښه چانس و او د افغانانو تلفات به ډېر کم.
د امریکا د ولسمشر له وروستۍ پریکړې سره سم به په 2015 کال کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ورکولو پروګرام په دې ډول پراخ شي چې امریکایي ځواکونه به د طالبانو او القاعده پر ضد عملیاتو کې د افغان ځواکونو مزکنای او هوایی ملاتړ کوي. د اسوشیټیډ پرس آژانس په باور لدی سربه په بهر کې د امریکا اوږده جګړه چې 13 کاله دوام کړی دی د 200 کلونو په مخه ادامه پیدا کړي. په افغانستان کې د امریکایي پوځونو محارب ماموریت د اسوشیټیډ پرس آژانس په باور د دې لپاره وښتي شي چې واشنگتن د افغان ځواکونو پر وړتیا ډیر باور نه لري. خو بل لور ته په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان اف کمبل وایي چې بهرني ځواکونه به تر دې وروسته د افغانستان د عسکر و پولیسو پر روزنې تمرکز کوي. د جنرال کمبل په وینا افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې له یاغیانو سره جګړه وکړي او دوی له نږدې یو نیم کال راهیسې د دې جګړو مشري کړې ده. خو جنرال کمپل وایي چې د افغان ځواکونو په مشرتابه کې یو شمېر بدلونونو ته ضرورت شته. د افغانستان حکومت هم ژمنه کړې ده چې د امنیتي ځواکونو په مشرانو کې به تبدیلی راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر یو پلان هم کار کوي چې له مخې د جګړو په ډګرونو کې د افغان ځواکونو لپاره یو ستراتیژي تیار کړي.
اوس د لویدیس مطبوعاتو ته کتنه کوو. جنقه الکوزی د لویدیس په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخ کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جنگي ماموریت د ختمېدو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي د دوشنبه په ورځ د کابل په مراسمو کې د بهرنیو ځواکونو بیرغ ښکته شو. د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو په دې هیواد کې خپل جنگي ماموریت ختم اعلان کړ. د 2015 کال د جنوري لومړۍ نیټې وروسته به ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې 13 عسكر وساتي. نیویارک ټایمز لیکي د بیرغ ښکته کولو په مراسمو کې د امریکا د جنگي ځواکونو قومندان جنرال جوزف اندرسن وینا وکړه او ویل زه نه پوهیږم چې خوشبینه او که بدبینه یم. حقیقت دا ده چې موږ به په لږو ځایونو کې حضور ولرو، زموږ شمیر به کم وي او ښکاره ده چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. ورسپانه لیکی جنرال اندرسن ده هم ویل ده افغان امنیتی ځواکونو له حده زیات تلفات او له پوځ نه د تیخت شمیر د زغم وړ نه دي. د افغانستان پوځي ماموریتونه د استخباراتو پر ځای په سیاسي مداخلو پر مخ وړل کیږي. پولیس او ملي پوځ یو ځای کار نه کوي. نیویورکټن ورسپانه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د جنگي ځواکونو قومندان جنرال جوزف اندرسن زیاته کړه ښه خبر دا ده چې طالبان د ستراتیژۍ مشرتابه او منابعو له پلوه له ستونزو سره مخامخ شوي او له همدې امله د دوی اغېزمنتیا کمه شوې ده. ښاغلی اندرسن د خپلو خبرو په دوام کې وویل روان کال په افغانستان کې دوزخ ته ورته و. دا مهال هر سړی غواړي چې تیر هیر کړي، خو البته موږ لا هم مناسب کسان په مناسبو ځایونو کې نه لرو او له همدې امله خلک نه پوهیږي چې څه وکړي. د افغانستان امنیتي ځواکونو ته لوژستیک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د بېلابېلو برخو پوځي اډو کې موټر او نقلیه وسیلې ترمیم او رغونې ته اړتیا لري او هغو سیمو ته د قواو د استولو د پلانونو اړتیا ده په کومو چې طالب وسلوال واکمن دي. په دې سربیره افغان حکومت تر اوسه کابینه نه ده جوړه کړې. د پولیسو او پوځ په ګډون د حکومت زیاته برخه یې فلج کړې ده. واشنگتن ټایمز ورسپانه په یوې مقاله کې د هغو افغان ترجمانانو د برخلیک په اړه یو مضمون خپور کړی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی. ورسپانه لیکي تمه ده چې د امریکا کانګرس 400 افغان ترجمانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د تلو او استوګنې ویزې تایید کړي، خو بیا به هم زیات شمېر افغان ترجمانان امریکا ته د تلو او اقامت ویزې ترلاسه نه کړی شي او په هیواد کې به پاتې وي. ورسپانه لیکي شاوخوا 2000 افغان ترجمانانو امریکا ته د تلو او د استوګنې ویزو غوښتنې کړې دي. ورسپانه وړاندې لیکي په هر اندازه چې افغان ترجمانان په امریکا کې د اقامت یا استوګنې ویزو ته منتظر پاتې کیږي په هماغه اندازه یې ژوند ته ګواښونه زیاتیږي.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د نړۍ د رسنیو کتنه او همدارس د افغانستان د کورنیو رسنیو کتنه مخکتنه چې د تاسو د ازادۍ راډیو په پروګرامونو کې اورئ کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم له نورو راپورونو او موضوعاتو مرکو سره یو ځای وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د انټرنیټ پاڼې پته ده.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ولایتي راپورونو په لړۍ کې قدرمن اوریدونکو کندهار ته ځو. د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رشتینی د ټلیفون په مستقیم ملک را سره دی او چې په کندهار کې څه روان دي او کومې مهمې پیښې دي چې د خلکو پام ورته اوښتي. رشتینی صاحب
د کلچا ساسو لیدونکو سهار نیکمرغه. تیر شپه 9:30 بجې د کندهار ښار په لسم حوزه کې د کوچنیانو یو متخصص ډاکټر د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دغه وژل شوي ډاکټر د ترور انګیزه نه ده معلومه، خو دی اټکل کوي چې دا به یوه جنایي پېښه وي. د خپلواک په وینا حمله کوونکي د پولیسو څخه تښتېدلي دي او په هغه سیمه کې تر پیښې وروسته پولیسو پلټنې هم پیل کړې. یادونه باید وکړو چې په کندهار کې تر بل هر ولایت د ترور پیښې زیاتې کېږي. دلته سلګونه دولتي او غیر دولتي کسان د غلط قومي مشران په بېلابېل وختونو کې په دغه ډول د ترور په دغه ډول پیښو کې وژل شوي. چارواکي د ترور د پیښو د مخنیوي لپاره په لومړي قدم کې چې څو کلونه مخکې دوی اخیستی هغه دا دی چې پر موټر سایکل د دوو نفرو پر ګرځېدو باندې بندیز لګول شوی. اما په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې یو ځل بیا د موټر سایکلونو څخه دوه نفره استفاده کوي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. له کندهار مو خوشینونکې خبر درلو چې هلته یو ډاکټر چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکېل هم نه و د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی او تر اوسه د وژنې په تور څوک نه دی نیول شوی. ورزو د راپورونو دوام ته. د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو ځینو څارونکو وایي چې د هیواد ته د پاکستانی وسلوالو طالبانو د دوهم درجه مشر لطیف الله مسعود سپارل به د دواړو هیوادونو اړیکې چې د تیر په پرتله یو څه ښه شوي دي لا پراخې کړي. پاکستانی څارونکو همدارز وایي چې ښایي افغان ولسمشر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره په پاکستان او افغانستان کې د بندي وسلوالو د تبادله په اړه خبري کړې وي. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق دا راپور برابر کړی.
د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي د هیواد ته د وسلوالو پاکستاني طالبانو د دویم مشر لطیف الله مسعود د سپارلو په اړه وایي چې ښایي افغان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دواړو هیوادونو کې د بندي وسلوالو طالبانو په اړه خبرې کړې وي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ میشت نړیوالو ځواکونو د یکشنبې په ورځ د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک دویم مشر لطیف الله مسعود په ګډون درې تنه بندیان پاکستان ته وسپارل. په افغانستان کې میشت نړیوالو ځواکونو لطیف الله مسعود پر 2013 میلادي کال هغه مهال نیولی و چې له خپلو ملګرو سره یو ځای افغانستان ته اوښتی و. نوموړی په داسې حال کې پاکستان ته سپارل شوی چې تیره میاشت افغان ولسمشر پاکستان ته سفر وکړ او د دې هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره یې وکتل. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ولسمشر ښایي پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دواړو هیوادونو کې د طالب بندیانو په اړه غږېدلی وي.
پاکستانی طالبان پاکستان کا امریکی حوالے کری دا خو دا گران کی امریکی سرا دی بندیانو خدا چکم بندی خانه دا ندا خو پا افغانستان کی دا افغانستان پا خورا کی دا و ما خیل بچ امریکیانو با دا افغانستان کو نصر هم مشورہ کردی اس مشر اشرف غنی چکم دا پاکستان سفر کریو ممکن با چی دا افتی خبری پا غنی سفر پاو دا فکر کم چی اس پاکستان و افغانستان یا دا سرا کوشش کی چیڑی کسی کی اور دغا مائداری ختم کی.
په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونو په داسې حال کې د پاکستانی طالبانو دوی مشر د هیواد ته سپارلی چې تیر کال پاکستانی حکومت هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستو او همکاریو په هدف د افغان طالبانو دوی مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمېر طالبان خوشی کړل خو افغان حکومت ته ونه سپارل. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې دوی طالب بندیان په پاکستان کې دننه خوشی کړي خو رحیم الله یوسفزی بیا وایي چې پاکستان ملا برادر نه دی خوشی کړی او که چیرې اوس یې افغان دولت وغواړي نو ښایي ځینې ستونزې رامنځته کړي.
افغان طالبان کے پاکستان کے بندیاں ہوائی خوشی کری ہو افغانستان تا نہ افغانستان خبر کری مشکلات اس کو دس کسان چکن پاکستان تو پکڑ دی افغانستان کی افغانان کی افغانستان حکومت کا پکڑ دی پاکستان کی خوشی کی فضا حالات
دا یادونه ورده چې افغان دولت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري مهم ارزوي او په دې هیواد کې د نوي حکومت رامنځته کې دا وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان ته تر سفر مخکې سعودي عربستان او چین ته سفرونه وکړل. سولې دغه هیوادونو غواړي چې پر پاکستان زور راوړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورسره رښتینی همکاري وکړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو د دې خبرونه د لومړی برخه د نیمای روسای راپور د بلخ چارواکي وایي په دې ولایت کې د تجدید وړ انرژي د تولید د یو نوي سیستم له جوړېدو څخه جوړېدل پیل شوې دي. د بلخ ولایت سکتوري چارواکي وایي چې د تمدید وړ یا د تجدید وړ انرژي د سیستم به دا توانول لري چې د مزار شریف د خاري کثافاتو څخه څه باندې 80 میگاواټ برق تولید کړي. مجيب رحمان حبيب زاهر راپور راکوي.
د بلخ ولایت چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابل تجدید انرژي یا برېښنا د تولید د یو نوي سیستم له جوړېدو څخه خبر ورکوي. د بلخ ولایت د سکتوري څانګې چارواکو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي دي چې د راتلونکي کال په ترڅ کې به په مزار شریف ښار کې د کو سازمان له لوري د برېښنا د تولید یو نوی سیستم پرانستل شي. د بلخ ولایت مقام سکتوري مشر زبیح الله اختری ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې د کو سازمان په پام کې لري تر څو د یو کال په ترڅ کې د ښار کثافاتو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې مزار شریف کې د 80 میلیون ډالرو په ارزښت یو نوی سیستم رامنځته کړی.
د برق جوړونې پروژه وه د 80 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی را سره ومنله. هغه دا و چې موږ خپل پروپوزل ورته وړاندې کړی وو او د سازمان و پاتېل چې دا پروژه به دوی د ایکو سازمان په مصرف باندې په بلخ ولایت کې په نمونوي شکل شکل جوړوي.
اختری ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د ایکو سازمان د بلخ ولایت د لوړپوړو چارواکو د غوښتنې پر اساس وپتیله چې د لسو اسیایي هیوادونو ترمنځ بلخ ولایت کې دا پروژه تطبیق کړي او مجموعي لګښت یې هم په خپله ورکړي. دی وایي چې ټول ټال د یادې پروژې لګښت $80 میلیونه دی او د ایکو سازمان لخوا ورکول کیږي. اختری وایي د ښاري کثافاتو څخه د برېښنا د تولید دا سیستم دومره وړتیا لري چې د مزار شریف ټولو اوسیدونکو ته لازمه برېښنا مهیا کړي.
ارزښت او ځانګړیتوب یې ورته تثبیت شوی ده. دا په خپله یو نیک اقدام و او زه فکر کوم دا به په نږدې یو کال یا دوه کلو کې ترمنځ کې بله اوږدمهاله پروژه ده. 80 میگاواټه برق به دا جوړوي. دا 80 میگاواټه برق به د ننه په مزار شریف ښار کې جوړیږي او بیرته به خلکو ته توضیح کیږي.
د اختری په خبره چې مزار شریف هم د هوس مهال څه باندې 40 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې د برېښنا د تولید دا سیستم به له 80 میگاواټو څخه هم ډیره برېښنا تولید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي په راتلو سره د مزار شریف اوسیدونکي هم د دوامداره برېښنا د نشتون او پکې د پرچویانو له زیاتوالي اندېښنه څرګندوي.
قدر من اوریدونکو د سهار 8:13 شوې د نورو موضوعاتو له اوریدو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته.
د افغانستان او امریکای ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون او د لندن د کانفرنس په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نوی حکومت ته وړاندیز کړی چې د سولې او روغ جوړې په برخه کې لاغه مستند راپور څخه کار واخلي چې د تیرو 23 کلونو د تاوتریخوالي او سرغړونو پیښې پکې ثبت شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام د لوبو لپاره د منتخبو لوبغاړو د غوره کولو لړۍ پیل کړې ده. د 2014 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزئی او کیلاش ساتیارتی د پوهنې په برخه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډې همکاري ټینګار کوي. د امریکا ځانګړي استازي د اټومي وسلې د نه کارولو په اړه نړیوال کانفرنس ته په وینا کې هغه غوښتنې رد کړي چې د اټومي وسلو د سمدستي محدودولو د تړون په اړه وشوي. او وی پانی چې ویل کیږي د اسلامي دولت په نوم ډلې لخوا کارول کیږي پرونی یو ویډیو خبره کړې چې خی یو کس د ام جنس کرایي په تور روس ته له محکمې له بامر غورځوي او سنگساروي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او د خبرونه په دې برخه کې یو خوشینون کې کیسه لرو. د جمیل را رسیدو سره بي ځای شوی کورنۍ او په خاصه توګه ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ کیږي. په کابل کې چې لبیلابل ولایتونو څخه به ځای شوی کورنۍ پکې اړولې دي. یو هم د شیر محمد کورنۍ ده چې شپږ ماشومان لري او په نشو اخته شوی دي. شیر محمد چې په دې راپور کې ترخه ژوند ته کتنه شوی ده وایي چې میرمنې د همدې بې وزلۍ له کبله مړه شوه او دی غواړي خپل یو نیم کلن لور د بې وزلۍ او لوږې له لاسه وپلوري. صفی الله ستانکزی د شیر محمد کور ته ورغلی او خبرې ورسره کړې.
د ژمی پر رسیدو سره هغه سلګونه کورنۍ چې په کابل کې تر خیمو لاندې ژوند کوي د مرګ له خطر سره مخامخې دي. دا کورنۍ بي ځای شوي ډیری له زابل، کندهار او هلمند د جګړو او بې وزلۍ له لاسه کابل ته کډه شوي دي. د دغو کورنیو ماشومان چې لا هم په لوڅو پښو لوبې کوي او له سړو یې لاسونه لړزیږي د ژمي له رارسېدو او د هوا له ډېر سړښت څخه سخت ځورېږي. په دغو خیمو کې داسې ډېرې کورنۍ میشتې دي چې لویان او ماشومان یې په نشهیي موادو له هغې ډلې تریاکو اخته شوي دي. عبدالوکیل 9 کلن دی. ټول وروڼه او خویندې په تریاکو روږدي دي او مور یې هم د بې وزلۍ له لاسه مړه شوې ده.
زه یقین یم زما پلار ما ته تریاک لګوي چې ما ته یا یخ ونه وي یا چې وژنه سم.
له عبدالوکیل سره د هغوی خیمې ته ورغلم. پلار یې شیر محمد او 5 وروڼه او خویندې پکې ناستې وي. شیر محمد وایي 3 میاشتې مخکې میرمن د درملو د نشتوالي له امله مړه شوه او له خپلو ماشومانو سره په دې سړو کې شپې سبا کوي. شیر محمد وایي د دې لپاره چې ماشومان یې د لوږې له لاسه ونه چیغېږي دا یې اړیستی چې تریاک او نشه یي مواد ورباندې وخوري څو د لوږې او بې وزلۍ ټولې چیغې بندې کړي.
دوه یا 3 میاشتې کېږي زما یو سیاسره وه پیسې نه وې شی نه والې اباد ته بوتئ وپاتې وکړئ. دغه کوچنیان ماشومان اتمان پاتې شوه. دا شیان چې دي دا مومنان دا کوچنیان چې دا نشه یي توګه موږ دوی ته ورکوو. د لوږې ورکوو شی نهشته پیسې نهشته ژوند نهشته چې موږ دا کوچنیان وساتو.
شیر محمد وایي د بې وزلۍ او لوږې ختمولو ته هېڅ چاره نه لري. لدې پرته چې روزه وپلوري. روزه د شیر محمد یو نیم کلنه او تر ټولو وړه لور ده چې له خپلې مور هم بیله شوې او اوس خرڅیږي.
ما بله پلا دا کوچناک نجلۍ یو سړي ته وویل، ما ویل موږ وږي یو تږي یو، دغه نجلۍ هر چې غواړي زه په لک روپۍ ورکوم بویه زه نسته پیسې نسته. ما ویل زه نسم ساتلی دغه مومنان، زه نسم ساتلی هر مسلمان چې غواړي دغه کوچنیان هغه دې بوزي، زه نه غواړم، زه نسم ساتلی. نن دغو نه ډوډۍ نسته چې زه دا ماشومان ته اوس نن ډوډۍ واخلم.
روزه لا په خپلو خاپړو او ماشومانه لوبو لګیا ده، خو ډېر ژر له خپل پلار خدای پامانۍ اخلي څو د خپلې کورنۍ د مړولو لپاره یوه لویه قرباني ورکړي. عبدالوکیل او روزی پلار وای د ژمی پر رسیدو سترګې په لار دی، څو له دغو بې مور ماشومانو سره څوک مرسته وکړي، خو هیڅوک د دوی خیمې ته نه دی راغلي. دی له حکومت او ملي سوداګرو غواړي چې د ده د کورنۍ په څیر له هغو سلګونه کورنیو سره مرسته وکړي چې نه یې سبا او نه یې بېګا شته، ټول سخته لوږه تېروي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د شیر محمد د کورنۍ دردونکې کیسه مو له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورېده. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې دا ډول کیسو نه که چیرته خبرېږئ نو د ازادۍ راډیو د اس ام اس په 1313 شمیرې، د افغان بي سیم په 1313 شمیرې له موږ سره او زموږ له لارې له اوریدونکو سره شریکې کړئ. همداراز تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د نورو سیاسي، ټولنیزو او مختلفو موضوعاتو پر خپل نظریات د ازادۍ راډیو للارې د اس ام اس 1313 په شمیرې له اوریدونکو سره شریک کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې للارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد الله بهیر له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي، لولس مشر څخه وغواړم چې ژر تر ژره کابینه اعلان کړي چې د هیواد امنیتي حالت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. نایب الله ارمانی له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکي چې ولس مشر غنی د کابینه ډېر ژر اعلان کړي. نوراغا د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه لیکي، دا مسیج تاسو ته لیکم چې زموږ د ولسوالۍ حالات بیخي خراب دي، نه قاضي، نه څارنوال او نه د قانون نافذېدل شته، او نه قومندان د ولسوال خبره مني، نه ولسوال د قومندان. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ څخه عباسین لیکي چې قانون زورواکي ماتوي، چارواکي ماتوي، نو څنګه به بیا په افغانستان کې ښه قانون ولرو؟ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د هلمند فرهنګ پالو هغه ممثلین او هنرمندان وستایل چې د تیرو څو کلونو راهیسې په هلمند کې په بیلابیلو برخو کې هنري کارونه کوي. له هنرمندانو او ممثلینو غوښتنه وشوه چې د روانو حالاتو په اړه نندارې جوړې کړي او په هیواد کې د موجودو ناوړه دودونو او په خاص ډول په هیواد کې د اوسني موجود اداري فساد په اړه ویده ولسونه بیدار کړي. د هلمند هنرمندان او ممثلین هم ستونزې لري، دوی له حکومت د مالی او عملی ملاتړ غوښتنه کوي. په دې اړه په برابر شویو مراسمو ته د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم ورغلی وو.
د هنرمندان او ممثلینو د ستاینې دغه غونډه د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست په مرسته رابلل شوې وه. د ستاینې غونډې په پیل کې د هلمند د ممثلینو او هنرمندانو د کار او فعالیت پر روان بهیر بیلابیلو کسانو خبرې وکړې. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار د هلمند پر ناامن مځکه د ممثلینو او هنرمندانو فعالیت او کار وستای. مظلومیار وویل په دې وروستیو کې موسیقي او هنر د تجارت لپاره کارول کېږي او هیڅوک د هغې کیفیت ته توجه نه کوي. هغه له ممثلینو غوښتنه وکړه چې د ټولنې د کلتور او عنعنې سره په تړاو هغه نظریه او معلومات تمثیل کړي چې د دې ولایت عام ولس ترې رنځ وړي. مظلومیار وویل په هلمند کې یو قاتل تر هنرمند ډېر پلل کېږي.
خپل په ډېر بد حالت کې ژوند کوي، خو د نورو د پیړیو لپاره د ژوند لارې روښانه کوي. زموږ هنرمندان او زموږ ممثلین شایم، خو زه نه پوهېږم چې د دې دومره شعرونو سره سره
زموږ هنرمن زموږ ممثل ولې په خپله جامعه کې لکه څنګه چې ښایي هغسې نه دي ځلېدلي. له بده مرغه چې موږ په داسې حالاتو کې قرار لرو چې جګړې پر موږ تعمیل کېږي، نو طبیعي خبره ده چې جنازې فاتحې ویرونه یې قبرونه یې، نو هلته بیا د موسیقۍ ارزښت چندانې خلکو ته ښه نه معلومېږي. یا خلک وایي چې ګوره لکه په فاتحه کې چې توپ پورته کېږي، دغه وایي غزل وایي.
په دې ستای غونډه کې په هلمند کې تکړه هنرمند حبیب الله شباب، فرید خوشحال، تکړه ممثل عصمت الله افغان او هغه ډله وستایل سول چې په محلي سطح په فلمونو، هنري او تمثیلي پارچو کې برخه اخلي. د هلمند ولایت شورا د فرهنګي کمیټې مسؤول عطا الله افغان او د هلمند د ژورنالیستانو مشر زین الله سنگزي په خپلوار خبرې وکړې. دوی دواړو د ممثلینو او هنرمندانو کارونه وستایل. زین الله سنگزي وویل د هلمند د هنرمندانو او ممثلینو په کارونو کې موجودې نیمګړتیاوې د هغوی اقتصاد او فعالیت د دولت او مرستندوی ټولنو نه پاملرنه ده. سنگزي وویل په دې ورځو کې تر بل هر شي باید د خلکو په راویښولو او عامه پوهاوي باندې ډېرې تمثیلي پارچې او هنري فعالیتونه ترسره شي.
ناواړه بوټي چې په هلمند ولایت یا په ګرد افغانستان کې مروج وو لکه تاریاک، د دې د ضرر په حساب چې ټولنې ته څونه ضرر لري، ورته امنیت یا نه زده کړه چې موږ یې نه لرو، د دې په باره کې خپل تمثیلونه کړي دي. زه د دوی ستاینه کوم، د هنرمندانو، د ممثلینو، چې دوی په لږ امکاناتو په نه امکاناتو دغه څه کړي دي. خو زموږ ټولنه ډېر څه ته اړتیا لري،
د هلمند ممثلین او هنرمندان له یو عالم ستونزو سر ټکوي. عصمت الله افغان چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې تمثیلي پارچې او په محلي سطح تلویزیوني تمثیلي خپرونې پر مخ وړي، وایي په یوه لونګۍ او تقدیرنامه د دوی ستونزې نه اوارېږي. افغان وایي په خپل هنري ژوند کې ګڼ شمېر فلمونه او اصلاح راوړونکي تمثیلي پارچې جوړې کړي دي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته او ستاینه نه ترسره. افغان وایي د هلمند ممثلین او هنرمندان د الفاظو پر ځای عملي مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري.
دغه ستاینلیکونه نو موږ ته زما په فکر پایده نه کوي کنه. زما یوازینۍ هیله د لوړپوړو چارواکو څخه او د خلکو څخه دا ده چې د ممثلینو سره اړه اړخیزه کومکونه وکړي. موږ دغه ستا مېړانې ته سلام فلم چې ما جوړ کړي پروش کل بازار ته راووتئ، په دې کې په اتو نو ولسوالیو کې موږ کار وکړي، د خانشي نه څه، در سنګي نه څه، در ګرمسیل څه، در دیشو پورې چې موږ په دې فلم کې کار وکړي. موږ ټول ولسوالۍ، موږ ته مین قتل، موږ ته طالب قتل، موږ ته ډېر خطر موږ پر سر اخیستی، خو هغه فلم موږ په دې ناخواله کې جوړ کړي، نندارې ته مو وړاندې کړي، لمندواله او په ټول افغانستان کې قتل کېږي. خو تر اوسه پورې موږ یو قومندان نه یې راغوښتي، تر اوسه موږ یو والي نه یې راغوښتي، تر اوسه موږ یو ښاروال هېڅ چا ته دې هلمند نه یې راغوښتي، یو چا نه یې کښېنولي چې شاباش دا فلم دې جوړ کړي. موږ پرمختګ په دغه رقم باندې نشو کولای.
دوول د هلمند ممثلین او هنرمندان په دې ولایت کې د اوږدو نامنیو تر اغېز لاندې راغلي دي او هغسې کار چې په آرام زړه امکان لري نشي ترسره کولای. هنرمندان او ممثلین د هیواد د اطلاعات او کلتور له وزارت نه په دې ولایت کې د تمثیل او هنر په برخه کې د یوې فعالې ادارې د رامنځته کولو غوښتنه کوي. په هلمند کې په لسګونو ځوانان د هنر او تمثیل په برخه کې کار کوي او اکثره د دوی په خپل شخصي مصارفو تمثیلي پارچې او هنري فلمونه جوړوي. خو تر دې دمه د تمثیل او هنر په برخه کې د کومې ادارې لخوا معلوم ملاتړ نه دی شوی. محمد الله استاین، د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام خبريږي. خو هیروي ما چې د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو وروسته د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي او بیا د سهار تر وو بجو پورې تر هغه پورې چې د ازادي رادیو خبرونه بیا پیلېږي خبرونه کوي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې لږینو اوریدونکو اوري چې وای د کابینې د جوړېدو ځند خلک مایوسه کړي دي، خو یو شمیر نور بیا وای د کابینې معرفي دی وزندېږي په دې شرط چې وړ کسان ورته وټاکل سي. تیر اونۍ د ناامنیو پر زیاتېدو، اداري فساد او نور مسایلو هم اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي چې په همدې پروگرام کې اوریدلای سي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو چې ټول وخت یې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړی شوی دی. اوریدونکو دغه پیغامونه تیر اونۍ د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي. د پروگرام په پیل کې اوریدونکو د نوې کابینې پر تشکیل خپل نظر ښیي چې پر جوړېدو یې زیات وخت تیر سو. ځینې اوریدونکو ټینګار کوي چې د کابینې جوړېدل دي وزنډیږي په دې شرط چې انتخابیدونکو وزیران مسلکي او وړ کسان وي. دوی پر نورو مسایلو هم خپل پیغامونه ثبت کړي دي چې په همدې پروګرام کې یو په بل پسې اوریدلای شي.
زه عزیز د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زه له ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې د مسلکي کابینه تعهد لرونکي کابینه افغانستان ته د نوې کابینه معرفي کړي. که چېرته دغه کابینه تخصص ولري او تعهد ولري وفاداري ولري، نو دغه کابینه افغانستان ته ډېر خدمت کولی شي، په لږ وخت کې ډېر تغییر راوستلی شي. نو زما د اشرف غنی څخه هیله ده چې مسلکي کابینه او تعهد یا وفالرونکي کابینه کسان په دې کابینه کې ځای پر ځای کړي.
دغه موجوده حکومت د وحدت ملي حکومت خپل کابینه اعلانوي، هیڅ وخت خپل ځان پیاوړی ګڼي. دوی خو ډېر پاتې راغلی د ملت ژمن ته تروسه لاره هوار کړی نه ده. رشوت په خپل وخت حالت پاتې دی، علم په خپل حالت پاتې دی، ناامنی په خپل حالت دی، بس فورس زیاتېږي او کوم حادثه چې پېښېږي هغه نه وروسته بیا حکومت وایي چې مونږ تصمیم نیسو چې اصلاحات راولو. څه وخت تر څه وخت دا ملت په دې اور کې سوځېږي؟ دغه سوال زما د ازادۍ رادیو د لارې نه د حکومت چارواکو ته
درګرام ولایت ستونزامه تر کړې دي. د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله سمو هیله ده چې دوی د کابینې په جوړولو کې جوړ سره راشي او افغانان ټول دوی ته سترګې په لاره دي. او که وروستم او احمد ضیاء مسعود په دې پسې وه نو دوی به په کابینه کې جوړ نه شي را، په دې خاطر چې احمد ضیاء مسعود او وروستم د ډاکټر صاحب څخه لومړۍ مرستیالي غوښته خو هغه ور نه کړه، په دې خاطر دی اوس کابینت د دې دوه سره پرېجستره جوړ شي.
تم ځان دې زابل ولایت ته خبر تماس کیما موږ د لری جمهور څخه دا ته وکول او چې یل د جار د خپل وزیران په صلاحیت معرفي کی ها او وزیران کی مسلکی د څورا اسناد ولې نه جهادي وزیران څخه بیا د واجان او وصول والان او فور دا ها وزیران وطن چې په خپل وطن افغانستان او پاداوی کی وکول شي تر مرکزی د ولایت اداره تر خپل ولایتي لاندې د اقدام وکړي. وزارت دفاع په چوکات کې وزارت له اوقات یې ریاست امنیت یې په چوکات کې سب باندې تجربه جنرالان او افسران تایید بات کړي.
زه ابراهیم شنوارم د پولیس چرخی سره تاسو ته پاړی کوم. موږ د نوې کابینې ته موږ ډېر احتیاج لرو، ډېر غواړو چې موږ د افغانستان او د هغه پر مخ شي را جوړ شي. دغلته ډېر لانجې او دمګرې را پیښې شوې، شخصي دښمنیان خلکو سره شروع کړي. د کابینې لاس یو یې چې زه یې مبلې چې زه یې د خواهش لرو چې د کابینه ضرور ټاکل شي. او د اشرف غنی څخه دا موږ خواهش لرو چې داسې رئیسان او داسې نفر کښېنئ چې سبا ورځې لپاره د افغانستان خدمت وکړای نه چې خیانت وکړل کړي نور غونې بس خېټې او دغه ټیکړي بس هر څه چې مې زمې مانی مار چار سړې زمانی.
زه شفیقالله د میوند ولسوالۍ څخه دا پیغام پیژدم. د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله څخه مو دا غوښتنه ده چې کابینه ژر تر ژره وټاکي، ځکه د میوند خلک ډېر تکلیف سره مخامخ دي چې د میوند چارواکي په قسم قسم بهانو خلکو ته شکنجې ورکوي. د پیسو په مقابل کې هر ناروا غوښتنې چې وي دوی یې ورسره کوي.
دا خلکو جړا یو بخاري خو همیشه ډېرې دي چې وایي زه د ملي اردو پولیس یم، یو وایي فلانکه یم، یو بستانه یم. خو دوی د کابینې په الوزلو کې ډېرې بخاري وي چې کابینه دې ژر ټوله شي جوړه شي. او دا کابینه چې اوس بیا په هغه رقم جوړ شي چې هر سړی راولي پر کرسۍ کښېنوي، بیا هغه خراک هغه درک دی، بیا د بدې مات شي. خو زموږ خواهش دا دی که چېرې دا کابینه وهم ځنډېږي خو پروا نه لري چې یو لایق خلک پیدا کړي او پر دین مین پر وطن مین خلک پیدا کړي او د مسلمانانو حقوق وپېژني او د مسلمانانو حق ورل روان کی د خلکو پورونو پر خلکو باندې دي خلک ارزونه کی ادارو ته ورزي هغه ادارې والا د خلکو زغ نه غوږ باشي او د خلکو حق نه ور کوي نو موږ خوشاله یو په دغه باندې کڅم کابینانو کوي وزن دی پروا نه لري خو یو شی لایق وزیران لایق والیان لایق کمانډانان لایق د ازي کمانډانان لایق د پوسټو کمانډانان داسې مسلمانان یو متدین خلک پیدا کی چې پر سر د کرسي یو چینی چې د مسلمان حقوق پر یو شابه باندې او داغه حقوق ځنی واخی او بل دا خبره کوم چې د محترم اشرف غنی صاحب سوزمور هیله ده چې د مخه له نور محمد ترکی فرمانونه یو خپل سرجر صادره کوي او زه ګمان نه کوم چې دا په سر ورسیږي ولی په دې خاطر دی اول هغه کسان کشیوی چې هغه د دولت په ګټه درایت د ګټه د خلکو پښتنه لانسته دی باید یو عمومي اعلان وشو د کابینې مخکې لاوي کې چې هر سړی د هر چا حق هر کومندان کچيري په چا پر چا د لاس اریزا وکړه فورن باید هغه سړی حق ورلره ورکړل شي کې د مزکی حساب کې د سړی حساب کې د پیسو حساب پر خلکو د خلکو په ملیانو په لکو په ضرورو په باندې د خلک د ماشوم ګل ډوډۍ نه لري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ګورم موږ د کندهار د ولایت څخه د پیغام شفتوم احمد خبرې کوم دلته په کندهار په ولایت کې ګورم موږ په نامه اوځه کې وسیږو او په بازار کې دکان لرو دلته دغه بازار څخه نیم اوځه چې موږ په بازار تر ازو د محمود ترزی د مکتب پر د کونج باندې دلته د رانی پولیسان دري ګور خاص په د پیدا په نه د پاره ولاد نو شی لانست زما څخه د دکان د انارو څخه انار څخه شو کړی دی په زور را څخه چې دا زموږ ځکه یو ماسو سره کړی ما واخی شي ورونه پروانه کی تاسو سره هر ورځ ولادي ماکی خالق راګر دی په جیب کې ورګوري تلاشی کی تلاشی په داسې شکل باندې نسی لکاملی پولیس چک په داسې شکل باندې تلاشی کی لکا په دریان چې چا په جیب کې کی
حبیب الله درځم د ننګرهار ولایت او شنوار او اتین ورسوالې سپینغر اته تخیلونه د افغانستان اسلامي دولت خپل شهیدان او د هغوی کورنۍ ته هیڅ خپل توجه نه کوي زرګونه شهیدان دولت لري خو بدبختانه شهیدانو ته دولت خپل حق نه ورکوي زما درې تنه د کور غړي دولت سره شهیدان شوي اولی دا کور نه لري اولاد نه لري دا خو تخري او څه
خراب حالات لري
پیغام درم کمانډان راجک صاحب خبر کا چیز مرنا واڑی مجھے
زه قاری مته الله عبید کابل ولایت څخه تاسو ری په تماس کیم زما د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد جن دا هله ده چې د اردن قیمت نږدې د سید جمال الدین افغان شهرت کې نوې شروع شوی ده دغه ټول حکومتي مزکوا ما په دې ستر ګللې چې په دغه کې د حکومت ځواکونه وسیدل او اوس درګرد تجارانی اخلي او خرسي او په دې باندې چرګوټي جوړ سنو باید ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زئی د دې زر تر زراغه مخري والسلام
محمد ہلمند ولایت سنگین ولسوالی څخه خبره کوم زما غوښتنه ده ډاکټر محمد اشرف غنی څخه دغه ده چې په افغانستان کې تر هغه زمانه غلا نه ورکیږي رشوت نه ورکیږي او دغه جنایت نه ورکیږي چې په درې کلونو کې جنو باندې خلک جنسي تیری کوي چې تر څو د خدای د کلام شریعت او د خدای د کلام حکومتونه په دغه ملک کې پلی نشي
خبر قوم دا کابل نه زمنګ د رئیس جمهور اشرف غنی څخه په ډیر احترامانه سره هیله کوم چې اول فساد درې وزارتونو کې یو په وزارت داخله تازه او څنګه کې په دې فساد کې شریک دي اول باید دغه خلک تصفیه کړي د څه چې د ولایتونو قومندانان د څلور دېرش ولایتونو قومندانان ټول په قاچاق بدامنۍ او په غلاو او بدبختیو کې شریک دي مونږ دا خواهش لرو چې زر تر زره د دغه خلکو تصفیه وکړي
په پاکستان کې سرمایه گذاری د افغانستان کې اول امنیت دوم د رشوت مخنیوي ده چې تاجران دا دوه اطمینان حاصل نه کړي په هیڅ نه و به افغانستان کې سرمایه ګذاري رشد ونه کوي او په مخ ولاړه نه شي.
موٹران کی دا شکایت دغه بس خیر سره فعالیت نه وشي بس څور نور کار نه.
د افغانستان د غریب ولس سره نه طالبان همدردی لري او نه حکومت، ځکه چې د یحیی خیلو د ولسوالۍ ځانمرګي برید د افغانستان ټول عوام ته یو ځانګړی غم ورکړل او طالبانو د طرف نه کومه خواشیني نه ده څرګنده شوې. همداشان د حکومت د طرف نه هم نه، ځکه چې کچېرته همدغه مرګ ژوبله د حکومت په اتباعو ترسره شوی وای نو څو ناڅو به دوی خواشیني کړې وای او د دوه درې ورځو لپاره به دوی چوپتیا غوره کړې وای.
د جن محمد افغان د کندهار ولایت د ښایسته شکرحال یادوت څخه دا کوم پرېد چې د پکتیا ولایت فوتبال میدان کې سروي دا موږ په دې سختو ټوک سره غندو او د جې امیدینو او کچلینو ته تخت د دا غواړو. د جې هلندو د مشر اشرفانی څخه چې دا امیدین چې په تخت دا ورسل
د پکتیکا ولایت قومي مشر اجي مومن خان د پکتیکا ولایت لاغ چې تاسو سره په تماس کې هم پکتیکا کې دا کومه پیښه سوي په سوي دا د والیبال په کې کومه پیښه سوي دا په دغه باندې سخت دا ټول افغانان او افغانستان افغانان غمجن دي. بیا د پکتیکا وال سخت دردمند او غمجن دي په دغه کې والو ماشومان ځوانان دا به وځه خطر بدر خلق نو دا درته قالو مول فرادا د عمل د وشو دا عمل پکلک غندو په دغه باندې ټول خپایو.
زه چې خیالي ګل د پکتیا ولایت د اریوب دازای وسیدون کای چې څنګه غمیزه پیخه د پکتیا ول د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې پیخه شوې د افغانستان ټول خلک که په جمعاتو کې دي عبادت په وخت کې که په کلو باندو کې دي ټول خلک ډېر خفه دي. دا کار چې چا کړی دی دا نه مسلمان دی دا نه افغان دی نه افغان داسې کوي خو چې هر چا کړی وي دا داسې سا د خارج د ګاونډیو هېوادونه که ایران وي که پاکستان وي دا داسې سا مونږ ته د دغو ملکونه جوړه شوې چې مونږ په خپل منځ کې سره جنګوي په خپل منځ کې مو د یو بل سره زختوي. خدای د دوی زخت کړي خدای د دوی په ملکو کې همداسې ماشومان مړه کړي لکه مونږ په ملک کې چې ماشومان مړه کړل.
زه محمد اکرم د پکتیکا ولایت یو تن اوسېدونکی یم. زما پیغام دا ده کومه پیښه چې پکتیکا ولایت په خپل ولسوالۍ کې وسوه هغه ډېره وحشیانه پیښه وه او نه هېرېدونکې پیښه ده. نو زما هیله د پکتیکا ولایت له ټولو ولس څخه او د دولتي چارواکو څخه دا ده چې په اړه یې جدي اقدامات وکړي او د دغو یاغیانو مخه ونیول شي.
عبدالجمیل علیزان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دور زمر د هلمند ولایت د محترم والي صاحب په تېره د رئیس جمهور صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د نوزاد ولسوالۍ ته ډېر زیات امنیتي ځواکونه واستوي او تر څو چې د احساس هوایي ځواک له افغان امنیتي ځواکونو سره نه وي دا به ډېره مشکله وي. طالبان به د دې ولسوالۍ څخه په شاج دي او که چېرې لږ تر لږ شل تنه امریکایي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په یادې ولسوالۍ کې عملیات کړي دي نو په ډېره اسانۍ سره طالبان د دې ولسوالۍ څخه
جرهوت ولسوالی روزګان د ولایت د جرهوت ولسوالی سره پکې زما دا غوښتنه ده چې حکومت عملیات شروع کړي دي بیا په خلک وهي او ټکوي او د خلکو کورونه چوروي د چا په کور کې پاتې راته پیزاره پورې پیزار وخولې له چاته نه دي ورپرې شولې خپل پر مخ باندې.
زه نسبلا زابل ولایت شینکی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا سوال لرم چې په شینکی زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ او کلات ښار کې موټرسایکلان آزاد شي، ځکه موږ دا یې خواهش لرو او موږ ته دلته د موټرسایکلانو سره چې موټرسایکلان نه خلاص موږ ډېر دلیل په تکلیف یو او ډېر مزاحمت موږ ته جوړ شوی دی باید موږ وکولای شو تر څو چې موټرسایکلان آزاد شي.
زمانم شریف الله د ننګرهار د قلعه د خدانو ورکولین په تماس کې هم زه د اشرف غنی وی ک ډاکټر عبدالله وی ک وزیر دفاع وی ک وزیر داخلي وی ټول نه د غښتنه کم باید زما د ورور مجرم باید اقدام کړي په دغه خطر باندې چې په خیرات کې بندي دي په دوه نامو باندې دي چې په یو نامه باندې په عدالت مشهور دی په بل خپل نوم یې صاحبزاده دی باید زه د بلپور چارواکو نه دا غواړم ډاکټر اشرف غنی نه او دغه نور نه غواړم باید چې دا بندي کې څلور نفره د اردو ځوانانې په حق رسولي یو دما ورور په حق رسوله دی باید بې ګناه نفر دولت ونه نیول کړي دلته پلارونو ته طالبانو پیسې ورکړي باید زه د دولت غوښتونکی یم پوه زما د ورور مجرم باید هر ځای کې وي باید اقدام کړي په هرات ولایت کې بندي دی او کل اردو کی بندی دے پلار ورغل دے حال تے پیسی وروڑی طالبان نے پیسی رخص دے خوشی کوی زی آزادو ہرا دن کنا کر کر دے پیغام دے کول غوارم باید دا پیغام دے مال اصول چر واکو تا ورسوی
دا اوردن کو ٹیلیفونی پیغامو نمو دا آزادی او اوردن کو پروگرام کی ل آزادی ریڈیو اوردل چے د دوی خپل نظرونه څرګندول اوسنی پروگرام دا غو د خدای پمن
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5